سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې تاسو د 10 خبرونه از ما فرشتي سره اکثر اوري پیل په خبرونو کوو افغان منډي وهونکې کیمیا یوسفی د کمزورې پایلې د ترلاسه کولو لکبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام نه حذف شوه. د غلوب افغان لوبغاړي نن جمعه د اگست 2 د 100 مترو په وټن کې لخپلو سیالانو سره مخ شوه چې د شپږ دیرش لوبغاړو ترمنځ یو دیرشم مقام خپل کړ. اغلی یوسفی د 100 مترو په وټن په 100 مترو واټن په 13.2 ثانیو کې پورا کړ. کیمیا یوسفی له دې وړاندې ویلی وو په دې سیالیو کې د ګډون موخه د افغانستان د ښځو او نجونو استازولي ده. له یوسفی سربیره د سکال په اولمپیک سیالیو کې 15 نورو افغان لوبغاړو هم ګډون کړی وو. د طالبانو حکومت وړاندې ویلی وو دوی د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. نړیوال بانک فارس حدات زیروز د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی. د نړیوال بانک د خبر پاڼې پر بنسټ زیروز له دې وړاندې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک مشر پاتې شوی وو. زیروز په خپلو خبرو کې ویلي، زه خوشاله یم چې له خپلو همکارانو سره په ګډه افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. زما لومړیتوب دا دی چې ډاډ ترلاسه کړم چې نړیوال بانک افغانانو ته د روغتیا، تعلیم، خوړو، خوندیتوب او د ژوند په نورو برخو کې په ګړې توګه خزو او انجونو ته خدمات وړاندې کوو. زیروس په دې ملندا ګوټ چې د افغانستان لپاره د نړیواله بانک مشروه ځای ونیسي. امریکایي زیروس په 1996 کال کې له نړیوال بانک سره دنده پیل کړې چې د نیپال، مالیزیا او بولیویا په ګډون په عراق، غزه او یو شمیر خلیج هیوادونو کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وای په نږدې 4 کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوې دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان نن د اگست په 2 پر ریلیف وې پانه خبر کړي راغلي، ل 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوې چې 80% یې گاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړې توګه ایران او پاکستان، او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللی دي. د راپور پر بنسټ د دغو کډوالو او بیا لنا د کار د نشټون لوجه ل افغانستان وته لیدي. راپور وړاندې کاږي د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوی کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% یې په جبري توګه راستل شوی وو. په راپور کې راغلي ل ایران څخه د راستنیدونکو شمیر لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میش افغان کډوال په دې هیوادونو کې د پولیسو له بد چلند او زورونې شکایت کوي. د امریکا متحده ایالاتو په وینزویلا کې له جنجالي ټاکنو وروسته پروند اگست په لومړۍ نیټه د ټاکنو د اعلان شوې غټون کې نیکولاس مادورو پر ځای د اپوزیشن نوماند اډموندو کونزالیس د ټاکنو د غټون کې پتوګه و پیژند. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي، د پراخو شواهدو په پام کې نیولو سره د وینزویلا ولس او امریکا ته دا روښانه ده چې ګونزالیس د جولای میاشتې ولسمشري ټاکنه د ډیرو رایو په اخیستلو سره ګټلې دي. د جولای 28 په ونزویلا کې ولسمشریزې ټاکنه تر سره شوې چې په دې کې نیکولاس مادورو د دریم ځل لپاره د ونزویلا ولسمشر اعلان شو. د دې هوا د ټاکنو ملي شورا اعلان کړی و چې ل 80% رایو څخه مادورو 2.15.2 او سیالي کونزالیس 3.2 رای ګټلې دي. خو د حکومت اپوزیشن ویلی وو د دوی نوماند اډموندو کونزالیس په دې ټاکنو کې 80% رای خپل کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای واشنگتن په دې کار کوي څول افغانستان څخه د بهرنی ترهګری د غواخونو مخ ونیسي. د دې وزارت وایاند ویدانت پیټل پروند اگست په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویل، د خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پیټل زیاته کړه، موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د پیل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو غواخونو د راپورته کېدو مخ ونیسو. پیټل دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د طالبان حکومت په ځلونو ادا کړي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه کوي او دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس وی سباندې 200 کورنۍ له پاکستان هیواده راستانه شوې دي. د اژانس نن پر خپل ایکس پانی اپ خوانی ټویټر ویلي پرون د تورخم لارې دیرش، د سپین بولتک لارې 8 او د نیمروز د وریښمو پله لارې 1 او د هرات د اسلام کلا لارې 100 کورنۍ هیواد ته راستانه شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل، آزادی رادیو وس په آزادی رادیو ډاٹ کام ویب پانه کې هم اوریدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي، خو بل خواته یو شمیر افغانان وایي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پراخېدو په اړه وروستي راپورونو اندېښمن کړي دي.
افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده، په آینده کې نور جنګونه ونه شي په افغانستان کې، او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
او په کندهار کې د وطني کولرونو تولید زیات شوی دی،
تر 2000 تزره لزره پنځله زره رقم بر رقم کولران دي، نو بیا دا پنکې دي دا خارج راځي، د دوبۍ سره راځي.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالبه هم سره شته، ملتیا مغواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم خراغلی ورزو د خبرونه لومړی راپور ته. ملګرو ملتونه وایي لا هم د داعش ترهګری زډاله په سیمه کې جدي ګواښ دی، او افغانستان د باندې ویر خبروي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډالې په خپل تازه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکه او د هغوی د اړوند ډلو او افرادو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي له افغانستانه خبرېدونکي ترهګری به په سیمه او تر هغې هاخوا ځایونو کې د نام نه یو لامل شي. پاته حال په دې راپور کې باورې
د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په خبرګون کې چې افغانستان د ترهګرۍ د خبرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلي، امریکا په دې کار کوي چې افغانستان د ګواښونو او ترهګرۍ د خبرېدو مخنیوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل پرون پنځشنبه د اګست په لومړۍ نیټه وی خبري ناستې ته په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو دی وی پوښتنې په ځواب کې وویل، که څه هم داعش خراسان څنګه یو ځان غوښتون کې ډله ده او په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا بل افغانستان د غوښونو مخنیوي وکړي.
موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایل ځای په توګه ونه کارول شي، او له افغانستان د بهرنیو غوښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو.
د وی چې امریکا له خپل نړیوالو سیمایزو متحدینو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او له دې اړخه د متوجي غوښونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو ویلي چې له افغانستان خبرېدونکي ترهګرۍ به د سیمې او له هغې اخوا د نامنې مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل 14 ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه، ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګری خبروي. تر دې وړاندې د 13 جولای میاشتې په 10 هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي چې داعش او القاعده ترهګری ډلې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو لپاره خوندې پټنځایونه موندلی شي، او دا هیواد د ترهګری سرچینه ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ او احتمالي نامنیو په اړه وروستي راپورونه اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکو حیا افغان ازادي رادیو ته وویل،
موږ چې کله د نړیوال ټولنې لخوا په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو خبرونه اورو، نو ډېر زیات د خفقان احساس کوو، ځکه چې د افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده، په آینده کې نور جنګونه ونه شي په افغانستان کې، او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
د کندوز ولایت یو سیدونکې شمس الله بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
رقم رقم خبرونه پخشي د خلکو ذهنونه خرابوي، موږ تازه د څو وختو کې لږ زړه آرام سي وسو، هر مشکل د لار د خبر لار نه او د تفاهم د لار نه د ناس لار د جرګور لار په افغانستان کې امکان دی حل شته د لار نه باید کار واخلي.
دوی پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره دی له جګړې پرته د یوې بلې حل لارې په موندلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه راپورونه رد کړي او د دغه وسلوالې ډلې د ځپلو خبرې کړې ده، خو د امریکا په ګډون بېلابېلو هیوادونو ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه وخت نا وخت اندېښنه ښودلې ده.
په همدې موضوع به پاتې شو او په همدې موضوع مو د حقوقو پخوانی د حقوقو پانځي پخوانی استاد او د سیاسي چارو شنونکي استاد نصر الله ستانگزي سره مرکه کړې ده او په سر کې متره پوښتلې دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون او دغه راپورونه څومره حقیقت ته نږدې دي.
متاسفانه په دې کې شک نشته چې د موږ سیما یعنی پاکستان، افغانستان او تر یو بریده پور ایران او حتی په مرکزی آسیا که د افراطی ډلو د افکار و نفوذ دا ثبتوي چې دا سیمه د ترهګري فعالیتونو دپاره یوه ښه مساعده سیمه ده. نو له دننه امکان نیست کېدی چې دلته مختلف تروریستي ډلې شتون لري او فعال دي.
نو آیا دا ډلې د داعش او نورې ترهګرې ډلې دا امکانات لري چې له افغانستان نه د سیمې هیوادونه تهدید کړي؟
متاسفانه په سر کې دغه تروریستي ډلې دو دولتونو چې هغه ایران او پاکستان نه په دې سیمه کې حمایه کړل او تر اوسه پورې هم تر پردې لاندې ځینې افراطي او تروریستي ګروپونه د دوی تر حمایې لاندې دي او له دې نه وختن په وختن د خپلو سیاستونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده وي. نو په دې اساس دوی دلته په حداقل 40 کاله سرمایه گذاری کړې ده. نو د دوی شتون انکار نشي کېدی او کولی شي چې ښه میدان ولري د لپاره چې دلته هم اقتصادي فقر وجود لري، هم قوي دولتونه وجود نه لري او همدارنګه د مالی منابعو ته د لاسرسۍ زمینې ډېرې مسایل دي. یعنې د نامشروع پیسو پیدا کول ساده خبره ده. بنان په دې اساس ویلی شو چې بلې دوی کېدای شي د سیمو هیوادونو ته او حتی له سیمې نه له هیوادونو ته تهدید وي.
څنګه چې په دې راپورونو کې راغلي چې له افغانستان څخه د تروریزم خپرېدل سیمه کې د ناامنۍ باعث کېږي، نو دا ګواښونه څومره خطرناک دي خپل افغانستان ته د افغانستان خوندیتوب ته؟
اول خو زه یو شی غواړم چې دا به ډېر غیر عادلانه وي چې یوازې وویل چې د افغانستان له ترهګرۍ خپرېږي. له موږ سره جوخت د ترهګرۍ اصلي مرکز او د پالنځای پاکستان ده. بنان که دسی وویل سي چې د دې سیمې ځینې هیوادونه اوس مثلا ویل کېږي چې حتی القاعده د ایران تر کور لاندې تر پوښښ لاندې فعالیت کوي، بنان دا به ظالمانه وي چې یوازې افغانستان خاوره مثال لول سي. اما په هر صورت لکه چې ما مخکې عرض وکړ له هرې خاورې نه چې دي د افغانستان په ضرر ده. په افغانستان په 50 کلو کې د افراطي ډلو کاغه چپي افراطي ډلې وې، کراستي افراطي ډلې وې، د ډېر سنمایي د درې پرمختګ نه پاتې دي. دا ملیونونو مهاجرین لري، فقر وجود لري، لوږه وجود لري. که چېرې دا ګروپونه دلته فعال وساتل شي او فعالیت وکړي، په راتلونکي کې به دا ستونزې د افغانستان لا هم ژورې شي.
یو وروستی سوال دا چې څنګه چې تاسو ویلې په سیمه کې په ګاونډي هیوادونو کې او په افغانستان کې دا تروریستي یا دا ترهګري ډلې شتون لري، نو آیا طالبان د دې وړتیا لري چې د دې ترهګرو ډلو یا مثلا داعش ډله چې طالبان سخت مخالف دي، نو آیا طالبان د دې وسه لري چې دوی مهار کړي او دوی کنټرول کړي؟
زه فکر کوم طالبان ته په څو لحاظ دا مشکله ده. اول د ځینو ترهګرو ډلو سره چې فعال دي خپل طالبان اړیکې لري، مشخصا د داعش په ارتباط چې دوی په فکري لحاظ هم له داعش سره په مخالفت کې دي او دوی کوشش کوي چې هغه وځپي. د دوی میدان بیشته اوس ډېر لیدل کېږي چې په پاکستان کې ده. نو که چېرې په افغانستان کې یو متحد قوي او قانوني دولت رامنځته نشي او په خپلو پښو یو ولاړ دولت رامنځته نشي او په نړیوالو سره لازم تعاملات تیره بیا د تروریزم او د غیر قانونی دارایی و پر ارتباط همکاری اونی که به ایز وجه طالبان پخول در پالیسی یا که بریالی نیدی.
د سیاسي چارو شنون کې یو په کابل پانتون کې د حقوق پانځي په خوانې استاد نصر الله ستانګزای وو چې په افغانستان کې د ترهګر وډلو پښتون را سرغږېدلی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ډیر مو د کیږي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو ستونزې روانې دي. اوس ورزو گاونډي پاکستان ته د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بی اسناد افغان کډوالو د کورونو د پلاتنو او د کډوالو د پراخنیولو لړۍ یو ور بیا تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي تازه پاکستانی پولیسو 1350 بی اسناد افغان کډوال نیولې چې 240 یې تر افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته رسولي او نور شکړی دی. په دې اړه سنا کاکړ پاتې حال راکوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې پاکستانی پولیسو د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو پراخ عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې تازه د ښځو او ماشومانو په ګډون 1350 بی اسناد افغان کډوال نیول شوی دي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نیول شویو کسانو له ډلې 43 کسان افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته انتقال شوي او پاتې نورې خوشي شوي دي. د پاکستان حکومت کسان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د نېشنل ډیموکراتیک ګوند دی ویلمې په خبرولو سره د افغان کډوالو د زورولو په دې لړۍ اندېښنه ښودلې ده. د دغه ګوند له لوري په بیان کې چې نن خبر شو راغلي دي چې سهار وختي د ویزو د پلټلو په هدف د افغان کډوالو کورونو ته ورتګ ناسم عمل دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول شوي افغانانو شمېر 200 ته رسیږي، خو دا شمېر د کډوالو د شورا له لوري نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د دغه پراخونیونو د افغان کډوالو ترمن سخته ویره خپره کړې ده. د امریکا د پیټو کیس لرونکو افغان کډوال محمد سمی ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت هو خلکو لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی چې درې میوادونو ته د تاګ انتظار کوي. زه پخپل هم یو د هغو کسانو له جملې نه یم چې نږدې درې کاله کې پاکستان کې د امریکا ته د تاګ لپاره انتظار وباسه. هم په دې ویره کې یم چې که د پولیس سره مخ شم یا د هغوی د عدلي تعقیب لاندې راشم، ویرېږم چې افغانستان به مې بېرته ډیپورټ نه کړي.
اخوا د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت کې مشت یو شمیر افغان کډوال وای د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې هم پولیسو د افغان کډوالو د نیول او بندي کولو لړۍ پیل کړې ده. د پېښور په ښار کې مشت یو افغان کډوال چې نه غوړي نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تازه د پېښور پولیسو نیول او بیرته د پیسو په بدل کې خوشي کړې ده.
سودا په سوته او مبیرون د بوت بازار کې لږه سي د پولیسو ګاډي روانو او د لری نه غږ را باندې وکاو چې تاسو نختي کارډ یا ماجر کارډ چې لري به موږ ته مازه دغه سي کیس لرمه پروټیکشن لیټر در سره دا بیا واچو د ماګاډي کې تقریبا 3 نیم ساعت په تانه کې عمر اته د ټلیفون نو اجازه تم نه را کول چې زه او چاته ټلیفون کوم ډیره سخت ګرمۍ کې سار کړم. نو بیا ما خپل خپلوانو نه تقریبا 15,000 روپۍ اخیستې وي او بیا زرا خوشی کړم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تازه 200 افغاني کورنۍ د پاکستان له بیلابیلو سیمو خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د باختر خبري اژانس د معلوماتو له مخې د تورخم له لارې 10، د سپین بولدک له لارې 8، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 1، او د هرات د اسلام کلا له لارې 10 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 6 نیټه هم په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د اسلام آباد په یو شمېر ښارګوټو کې د پاکستانی پولیسو د تلاشي او د نیونې د عملیاتو په اړه ویلي وو. پاکستان د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې له دغه واده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لک افغانان له پاکستانه ایستل شوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم د نړیوالو موضوعاتو واره رسیدلې دی. د ازادي اروپا ازادي رادیو خبریاله اولسو ګورما شیوا او یو شمیر نور امریکایي وګړي له روسیې سره د بندیانو په یو لوی تبادله کې له زندانه راخوشي شوې ده. دا تبادله پرون د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیه په منځګړی توپ تر سره شوې. امریکا او غربي هیوادونه یو شمیر روسان هم خوشي کړي دي. پاتې حالې له فريدې سیال نورو
مننه فرشته جانې. د روسیې او امریکا ترمنځ د سړي جګړې راورسته د بندیانو په لوی ته بدل کې د څلوروش بندیانو لړلې السو کورماشيوا، ایوان ګریشکویچ او پاول ویلن امریکا ته ستانه شوې دي. په واشنگتن کې د دغه راخوش شو بندیانو هرکلی ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د هغې د مرستیال کاملا هریس سربیره د هغوی کورنۍ هم ورغلوي. د دغه راخوش شو امریکایي وګړو په بدل کې په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې روسان او د روسیې د نشټې ملګري بیلاروس وګړي هم راخوش شوې دي. سپینې ماڼۍ ویلي 14 کسان روسی او 8 روسی بندیان به امریکا، ناروی، جرمنی، پولند او سلووانیا په ګډه خوشی کړي دي. د الویدی ز روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادله د ترکیه په منځ کې توپ د انقره هوایي ډګر د الوتکو پر زخصناست پر زخصلیکا تر سره شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تایید کړ چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خنۍ سرتیری پاول ویلن د ازادي راډیو آزاد اروپا خبريال السو کورماشیوا، روسی، برټانوي فعال ولادیمیر کار مورزا او د وال سټریټ ژورنال خبريال ایوان ګریشکویچ د تبادله شو بندیانو په ډله کې په غلوتکه کې امریکا ته ستنه شوې چې د انقره له هوایي ډګر پورته شوې و. پر دې تبادله د څباندی اتلس میاشتو بحثونو پایله کې هوکړه شوې او د سیخکاری چې د مسکو لخوا د وادیم کراسکوف د ورګرزولو کېدو په غوښتنې پورې تړلې و. د رویټرز خبر اژانس د راپور پر بنسټ کراسکوف په 2019 کال کې د برلین په یو پارک کې یو پخوانی چچنی یاغي وژلی و او له دې کبله یې په جرمني کې په عمري بند محکوم شوی و. امریکایي چارواکو نوموړی یو بده څیره بلل ویلي دي چې روسان تر ټولو ډیر د همدې په خورشکېدو پر خوشکېدو یو ټینګار کوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو چارواکو د مسکو په ونو کوو هوایي ډګر کې د ورستن شو روسانو هرکلی کړی دی. د وال سټریټ ژورنال 22 کلن خبريال ایوان ګریشکووچ د 2023 کال په مارچ میاشت کې په روسي کې د راپور ورکولو پر مهال نیول شوی و. هغه د همدې کال په جولای کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم شو چې ایوان پر ځان لګول شوی تورونه ټول رد کړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو خبريال او 40 کلن آل سوبیا د دوو ماشومانو مور ده. د 2023 کال په اکتوبر کې په کازان کې په هوایي ډګر کې نیول شوی و. پر هغه هم د بهرنی اجنټ تور پورې شوی و. هغه په څوباند یو شپته کاله بند محکوم شوی و. لدی سربیره ویلن چې په خنۍ سرتیری دی په روسیې کې 15 کاله په بند کې تیر کړی دی او هغه هم د جاسوسۍ په تور امریکا ته په بند محکوم شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم د افغانستان درته یو راپور لرو. د تورخم دروازه لتیری شپې راهیسې د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د سلګونو بارودونکو لاریو پر مخ تړل شوی. یو شمیر افغان سوداګر او چلوونکي چې لاری پر دې لاری ولاړ دي نن یې ازادي رادیو ته وویل چې که دغه دروازه ژر تر ژره خلاص نه شي نو میلیونونه افغاني زیان به ورورسیږي. چارواکي د دې کار لامل دی یو شمیر موټر چلوونکو موقتی صنعت د مودې ختمیدل بولي. نور حالی عبد سپوږمۍ راکوي.
لارې چلون کې شیراغا احمد سی ازادي رادیو ته وویل کومه میوه چې د غختل له افغانستانه پاکستان ته صادر کړي د خرابې دو په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې په شپږ اخلي پټیټ کاغذو باندې دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تباہ کړه بیګاره بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې یو باندې جوړ کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوه او سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل کډ تورخم بندر دروازه خلاص نه شینو میلیونونه افغاني زیان به ورورسیږي. د په خبره چې موټر چلون کې ټاټ سند نه لري خو ویزه او پاسپورتونه لري.
دو غړي زړتالو زما خپل دی او د سینور تاجرانو هم زړتالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پرېږي دي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږه مو کوي چې غاړي به اسناد ور زمون ټول غاړي اسناد هم لري ویزم لري ویزا او پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په ګیټ ثرو سپری خنه دي. ټول تاجران ډېر په مننه پیسې باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ ثار دی ولن محاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د غړي هوکړې پر بنسټ بارونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دوغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتی قرارداد تاد پایته رسیدل بولي. د د دې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د بارونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوی ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تار سند پرته پر تورخم واوړي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې موټر چلوونکو ته وخت ورکړل شوی و چې بل اسناد د جولای تر 1.5مې پورې نویکړي.
اوس چې دا ضرب العجل د اګست لومړۍ نیټه تاکل شو چې باید د اګست لومړۍ نیټې څخه وروسته هیڅ ګاډی هیڅ ډریور او هیڅ کلینر ټاټ د صنعت نشتون پرته دوی تګ راتګ نشي کولی. په سلګونو لارې سبزي او میوې بار شوي دي په لاره کې ولاړ ده.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غنی خونې مشر خان جان الکوزی وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. څو وخت نه را پدې خو دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویل دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې به هلته چې ورسیږي مالم ګروګان ونیسي او په تکلیف یو. امیدوار یم چې خرزل دفاره دغه موټرو ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لاریو او د پاکستان 0 لاریو ته د سند ورکړل شوی دی.
و موریدل د تورخم د دروازې د بندیدو لامل افغان سوداګر لستونز سره مخامخ شوی وو او میلیونونه افغاني زیان ورته رسیدلې. خو بلې خوا په کندهار کې یو شمیر سوداګرو د وطني کولرونو تولید شروع کړی دی. د یادو کولرونو یو شمیر وسایل بهرني او ځینې وطني دي چې د هوا د سړولو لپاره د بهرني کولرونو خه بدیل بلل کیږي. نورحال زمونږ همکار ناورو
دا د کندهار د لومړي ناحیې اړوند د ټک ټک بازار سیمه ده. محمد رضا د تیرو 15 کلونو رئیسی دلته حلبي سازي کوي او له څو کلونو رئیسی په خپل دکان کې وطني کولرونه هم جوړوي. دی وایي د ګرمۍ په موسم کې تولید دا او پیرودونکي ډیر وي.
کولران بازار شدی شکر بی خستم بازار را روان دی شګر می دی ډیر خرڅیږي کولران نو بازار شپ بازار دی کولر نو تر زر وینس او بلارت نو تر وزره تزره لزره پنځله زره رقم بر رقم کولران دی. نو بیا د پنکی دی د خارج راځي د دوبی سره راځي واټر پمپان د چین سره راځي دا نو دا چادر بیا زار رقم سچینای مسته روسیا مسته رقم پر رقم دین او پکشي کې چادر.
کندهار کې تولید سوي کولرونه د کندهار شهر او ولسوالۍ ترڅنګ زابل روزګان هلمند او فرا ولایتونو ته هم لېږل کیږي. د کنداري کولرونو یو بل تولیدونکي محمد اغاوی د دوی تولیدي کولرونه کم مصرفه او د ډیر وخت لپاره کار کوي.
ګرد د دې جوړې مکمل شمج دا یو ګره دا شایسته په ډیزاین کې جوړ کړی دي. سکو می ور کړی دي امریکایي جالونه رانی سو بیا دا رنګ وو صفاکوې سره نه بیا که دې کې مش دوه ډېر رقم قسم خاشي لرو په وطني خاشي کې مستا عراقي خاشي مستا ایرانی خاشي په چستا.
کندهار کې د جوړیدونکو کولرونو قیامت ل زر افغانۍ څخنیولې بیا تر 8000 افغانۍ پورې دی چې له بهره د راوارد سو کولرونو په پرتله ډیر ارزانه دي. د کندهار اوسیدونکو وایي وطني تولیدي کولرونه اقتصادي دي او د برېښنا په نشت کې هم د سولر په مرسته کار کولای شي. دوی زیاتوي چې د وطني کولرونو کیفیت باید د نړیوالو معیارونو سره سم وساتل شي ترڅو د پیرودونکو باور لا زیات شي.
دا خو شکولر دی افغانۍ مرسته د افغانستان خپل تولید دی در خارجي او د ایراني خو دا ډېر ښه کار کوي د خلکو وس پر رسېږي او که برق نه وي د بیټرۍ سم کار اخیستی سه که برق کې د برق موجود کتل کېږي خو ښه کار کوي ښه هوا کوي.
افغاني کولران خو داسې دی ستا قربان سمه چې د خپل وطن تولید دی بل د زموږ پسته وطن خلک د پاره یو لکا زمینه برابره ده او بل در خارجي کولرانو دا یو نه کوي مثبت په جهه دغه دی چې یو نه کوي بوم ډېرې زیات نیسي او مصرف کم دی او بل خپل د وطن تولید نو.
کندهار کې مخکې کلونو کې وطني کولرونه ډېر کوچني او محدود ډولونه درلودل، خو اوس د وخت په تیریدو یې جوړونکو ډول ډول نوښتونه کړي او ډېر لوی کولرونه هم جوړوي. خلک وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور باید د کولرونو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت نور هم پراختیا ومومي. دوی دا هم وایي حکومت او اړوند بنسټونه دي د کولرانو د جوړولو تخنیکي زده کړو مرکزونه جوړ کړي ترڅو ځوانان په دې برخه کې مهارتونه ترلاسه کړي او د کار فرصتونه ورته برابر شي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
راتلونکو څو شیبو کې به د ازادي میلمه خبرونه درته وړاندې شي، خو په سر کې لاند خبرونه. افغان منډه وهونکی کیمیا یوسفی د کمزورې پایلې د ترلاسه کولو له کبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام حذف شو. دغه افغان لوبغاړی نن جمعه د اګست 2 د 100 متر په واټن کې له خپلو سیالانو سره مخ شو چې د شپږ دېرش لوبغاړو ترمنځ یو دېرشم مقام خپل کړ. نړیوال بانک فارس حدات زیروس د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی. د نړیوال بانک د خبر پانی پر بنسټ زیروس له دې وړاندې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک د مشر پاتې شوی وو. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي په نږدې څلورو کلونو کې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي دي. دغه راپور پر بنسټ چې د سازمان نن د اګست په 2 پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، راغلی دي چې له 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې له جنجالي ټاکنو وروسته پرون د اګست په لومړۍ نیټه د ټاکنو د اعلان شویو ګټونکو نیکولاس مادورو پر ځای د اپوزیسیون نوماند اډموندو ګونزیلاس د ټاکنو د ګټونکو په توګه وپیژنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی واشنگتن په دې کار کوي ټول افغانستان څخه د بهرنی ترهګری د ګواکونو مخاوني سي. د دې وزارت وایانت پیټل پرون د اگست په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویل د ایش خراسان هغه ډاله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پیټل زیاته کړه چې مونږ په دې کار کوو څو ډاټ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د پایل ځایل په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنی یو غوښونو د راپورونو کې راپورو ته مخه ونیسي.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي میلما پروګرام کې مونږ مالک ستانیزای میلما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخره دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا شي. شغلی مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر لا جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. شغلی ستانیزای د ازادي ملما پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه اولی کم سوي دي.
استاذ صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه. نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب صالح صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه. صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیو کلیپونه په شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چونغه محل کې خلک ډیر په کور کې او غو د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول خلق وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د امدغه وخت نه په استفاده سره د سلسله شروع کړل. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما د خپل سیاغ تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریک د سیاغو د فیصله په اړه مثبت نظر لري او منفي، خو ما خپل حد سو کړل او وس تا سیدا ویل سی وسم په اندازه باندې غا ویډیوی پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولیزو رسنوي کې زخه پیسلا به له شکه سی په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې سیادونه وکړه په د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی خو وس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څخاري سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او دغه ترڅنګ غ منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل دا غ مسائل دي سی یو یو غ مثبت اړخ دا او بل منفی اړخ دا په دغه باندې می خبره کړی دا خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکار سره وتلی اوسه روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې اند
زیات ټولنیز ستونزې خو لایسیزو راهیزه په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو تزررت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر او اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خمربته ګوتی ورتیر کړی دی خو تر دې هم حساس مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې سی بیاغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزي پښتونخوا پښتانه یو متل کې وای چې ډیر شنو ګنډیر شي اګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه سی هغه حلقه په سختی سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه ک پیور ډیر کو زو هم د سینې دغه ټولنې ته ګنډیر سی هغه د دې په جاسه هضمي کې وبرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنې کې د زینو ستونزو سبب سوی دي ممکن ک تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړی فکر نه کوي چې ولار بورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دی مونږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي خو په نرم انداز ته څوک غوږ نه کوي مونږ د فطرت دغه سره جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه تنز ورګډ نه کی او یو څه شدت ورګډ نه کی خلک غوږ نه درته نیسي تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي ترڅو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامیږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه نو چې تنز نه وي په کې او شدت نه وي په کې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ ټول افراد ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله اراده یې کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې ترڅنګ باید تنظیم ورګټ کړي کنه
دغه دوا شاین د دوی بایس ګرځي خلکو توجه بیا ورته راوړي او غو ټولنه باندې غیر شیندي هغه موضوع ته خلک متوجي کیږي.
بل ستنیز صاحب تاسو د تن زیاتونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د تنز په نامه د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپل ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیدا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په سلاش باړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پوری مخاندي کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي، او یو داسې ته خلک خاندي یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د تنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کو کوم یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کوم، خو البته کیږي. نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوسیا، حتی ما زه خپله په داسې چاپیریال کې رالوسه وایم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه. وکنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه که مراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای شي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستاسو صاحب تاسو یو کمال دا چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی. ولی پر لندوالی باندې تاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډېری ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و. نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زه غږېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاري کم خلکو ته کنه، ور زرقې کمه. نو په دې اساس به زه به ورخطا نه وم، ما بغوښتل چې په هغه یوې دقینه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړای سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو، هغه والیم یا زیرو بم به ور هغه کول، او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې. او بل اساسي خبره تا ویل چې ولې ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله، باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم. په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس، هغه د هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپ و مشهور کمپ و زه په هغه کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه هم موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل. نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو، دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې، چې په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو پاغه په اصطلاح نزاکات او پلانای صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا ما شومان چون پزور بکنه ونی وغلط خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور بکنه ولی دغه شای ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطانو وغیره به په زور ورته کینولي نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتاره واخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې زی وخت سیلټیس برخه کې کار کوو اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پیسته دا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ دومره مننې مو کړلې چې بیخي زیات او بخښنې دومره وغوښتلې چې په خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته زه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسئ حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کوي مخپل کله زړور ته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به دسه حالت کې راشي اورې به دي خو زړه تنګ کې او سیله به دي ونی سي بار بار به پښتنه وکی هغه اساسي خبرې ته مونږ زر ناراضو دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې به دي کار خبرې دوا نه وي نو زه دا به تر ګرم څه شکل دي تقاریر او دي خبرو دغه ته تغییر ور په اساسي خبرې ته زر راسو ډیرو مقدمونه تیر سده به ډیره خای
خندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لار تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم سوه سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شای دي موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيون هم دی پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې دي نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وای ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دي په جای اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور کوي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او که د نالوستو نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پې ورنه کړلې مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړه زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سیده د دې کتاب نه راوتلی د ویژوالایزیشن اثر د دې ویډیو اثر د نن سبا خلک څوک دومره نه لري چې هغه دومره کتابونه وایي اغه زره خپل مشکل حل کې دوله پاره دی ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټول دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د من خلک وسم کتابونه تلګیدلی او د نن مردومه ډیر خکې ډیر خوب یو د جبال موضوعات دا ډیر خدش ډیر خوشاله مخو البته دې ترڅنګ مونږ د خپل اساسي شین باید ویډیوي کوچ خپل ټولنه ته زکه چې مونږ خصوصا پښتون او افغانان ته خدای به تر ټولو ډیر ضروری زکه چې مونږ یو لوی سلنه خلک لوسنه سکوي نو ته چاته کتاب لیکي چاته مجله چاپه کته غواړي څنګه لوست خلکو ته لوست خلک خلال مخ کې نه غوس د کړه کړي دی او څنګه سي اصلاح دي کته ټولنه کې اصلاحات راولي خو نه لوستي به اصلاح کوي نو نه لوستي خو په خط نه پیږي ته د کتاب مجله چاته چاپه غوله غنه به تر ادا د سنن سبا ټولي زی رسنۍ دي نن سبا موبایل د غنه لوستم کلیک پک کوي سی وو یو ویډیو باندې هغه چالانه وای سی ویډیو پیغام ورک ټولنه ته څغه په استلاله استفاده ترې وکړ چې ټولنه کې یو تغیر راولي نو ما په هم دغه احساس باندې په استلاله د لیکوال خو ځان ته نه وایم خو د لګ لګ لیکنه به مال ډیر په خوانه په دې پیښور کې په رسپانو په مجلاتو کې کولې خو تر 2011 پورې 2011 نه چونه فیسبوک لړۍ شروع سم ما په فیسبوکي لیکنه 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم هم دا ویل چې هغه دی مجلاتو دی رسپانو برخه اوس موږ څومره زی پد من په افغانستان کې یو معیاري ورسپانه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورسپانه نه لویږي او ورسپانه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده او پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده نو تک ورسپانه کې کالم لیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي څغه لولې او هغه ته متوجي کیږي خو کته غواړې چې پټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافیک خلک نه سبا موبایل ټول کاری نو تو ویډیو پیغام باید ورکې ما په همدغه احساس باندې دی ویډیو پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او ان شاء الله تر کومه ځای چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ختمم شوی یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مساری پر زمینګ لیکوالان بیچارهګان ډیر پیسې پیولګي خو بیرته خرڅول کې بیا پیسې لاسته نه راوړي خو ویډیو پیغام باندې مساری پر راځي ډیر کم مساری باندې ویډیو پیغام ورکړه حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کې دیسې ته عایدات هم لري ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستیو چینل جوړ کړه ته به عایدات لري ته بل دې کار وغیرہ نه په خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي ما به ویل چې ما تل د عایداتونه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي هغه عایدات که نه پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې ما د ټولنې لپاره یو څه کړی دي مننه
مننه ستانه زه سب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه کې تاسو خلکو ته یادوي کده سي هغه باندې بده ولګیږي دا خبره او کچیر طنز او کمدي وسره ځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجي سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغه سي منفي مسایل د ټولنې کې دوی غواړي په هغه کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي
سالی صاحب زه یو موضوع غواړم چې روښانه کړم د موږ د ټولنې یو غټ علت سدا روښان فکر طبقه په دې ونتوانېدل چې ټولنې ته خپل قانوني کې خپل ټولنه خپل ځان په سي روانه کړي غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری و د مونږه بی جوراتی و دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکر طبقه چې دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده بی جوراته په دې معنی ده چې هغه محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکری روښانتیا لپاره په زغر د غږ نه پورته کوي هغه نه پیږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي یا به سکیورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي که کړي هم دي ما مخکې له درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړي موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم ستا د تغیر کیفیت هم د موږ ټولنه لري همدغه نالوستې ټولنه همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړي ټولنه د ښه تغیر جوګه هم ده یعنی دا ما په خپل په دغه څو قانون کې درکړې د په ماحول کې سيزه اوسېدل هم زه په دې په دومره نامني کې په کلو کې اوسېدل زه په دې دومره نامني کې په ناامن سیمه کې اوسېدل ما حملته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور وکړم کړی ولنټیر خدای خدمتګاری یعنی په دې معنا چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موسساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوکم که پوه نه کم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي همدا علت و چې لغه نه پر راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دې کې ما کورنۍ د دې کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه کې په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کې ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي یعنی دغه تغیر زه په خپل سترګو باندې وینم په متاسفانه منګه دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کاری ډیر زیات هغه خبره ګوره سالی صاحب ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه نن غږیږم زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږیدل یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنا د ما برداشت دغه شی ده اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت کوي هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدي هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده کنه ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې شو
بلې استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
سالی صاحب دا ما ته له دې ټولیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي یعنی که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده دې ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېره علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي موږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي دغه دغه نالوستې ټولنه دمونږ خلک دغه دا ګورده او ججوره لري چې هغه په اصطلاح یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه له ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني ما لسګونه د مسایل لیدلی شي چې درې کال مخکې غوسره ډیر سخت حساسیت موجود چا به فکر هم نه کوي چې دا موضوع د شتکل څوک ټولنې تور وړاندې کیږي خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوی خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه کرا کرا منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده په دې کې پیدا شوی ده هغه منطقي بحث اوري ولو کاغه د دې چې هم وي چې د دې د فکر مخالف
ډېر مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغل مالک ستانیزای چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته خپل تجربې مور سره شریک کړي خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه
لطاس نمن جناب صالح صاحب زلی رادیو ټول کارکونکو نمن من تم دعوت راک تر څو دغه خپل خبره خپل خلکو کوي ورسو
مننه چې ازادي رادیو اوري